د افغانستان په وخت مازدیګر څلور بجې شوې. د دې مازدیګرنې خبرونه کوربه مو هم اجمل تورمان دی چې د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. کابل ته مو د زلمی خلیلزاد د سفر او افغان مشرانو سره د کتنې په اړه د راپورونو ترڅنګ په کندهار کې له یو ډلهییز واده هم خبرو. د انتخاباتي کمیسیونونو د 1200 پخوانیو کمشنرانو د علنی محکمې په اړه به هم تاسو ته راپور وړاندې شي. که وخت و نور راپورونه هم درته خپرو. او په دوهم نیمای کې د ماشومانو د حقونو په برخه کې د یونیسف او آزادی رادیو ګډ پروګرام. خو لومړی اجمل ان او خبرونه.
دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پرون راهیسې په کابل کې د افغان حکومت له مشرتابه سره په خبرو بوخت دی. په شمال کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د سختو سیلابونو د راوتلو له کبله د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسېدلی څو دغلته د خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پرون راهیسې په کابل کې د افغان حکومت له مشرتابه سره په خبرو بوخت دی. نوموړی چې د یکشنبې په ورځ هم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي و د ارګ د یوې خبر پاڼې په حواله یې نوموړي سره د دوشنبې په ورځ بیا هم خبرې کړې دي. د اجرایه ریاست څخه هم یوه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي او په دوحه کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو جزئیات له نوموړي سره شریک کړي. په ماو ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر ویلي چې زلمی خلیلزاد په وروستۍ لیدنه کې له طالبانو سره د امریکایي لوري د یو احتمالي توافق د مسودې چوکاټ ولسمشر غنی ته ښودلی. د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی نن غرمه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. خبر پاڼې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي خپاره کړي او ویلي دي چې د دې کتنې جزئیات وروسته خپرېږي. په غزنی کې چارواکي وایي د قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او درې تنه ټپیان دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه پولیس او سیمه ییزه اردو د قرباغ ولسوالۍ کې د یوې شریکې ګزمې پر مهال د خونیانو په سیمه کې د طالبانو له کمین سره مخ شو چې له بده مرغه په جګړه کې د ده په وینا د سیمه ییزې اردو شپږ سرتیري شهیدان شوي او درې نور ټپیان دي. ښاغلي نوري زیاته کړې چې په دې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېر یې نه دی معلوم. مسلمانو طالبانو بیا د وژل شوو سرتیرو شمیر لستنه خودلی ویلي چې طالبانو ته مرګ ژوبل نه دا وخته. اخوا د ګردیز ښار دوه امنیتي او ځی اړوند په لوړ پوړو ودانیو کې یو تن ځانمرګ بریدګر هدف ته لرستو وړاندې وژل شوی. د پکتیا د پولیسو وایاند ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه بریدګر چې هدف ته پلاره وو د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. په دې برید کې له برید کوونکي پرته بل چاته زیان نه دی رسیدلی. د یو بل خبر له مخې په لوګر کې امنیتي سرچینې وایي چې تېره شپه د دې ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په زرغونقار سیمه کې د ملي اردو په یوه پوسته وسلوالو برید کړی چې په ثوابي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا ویاند احمد شکیل تحصل رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوو کسانو کې د حیدري په نوم د طالبانو د یوې دېرش کسیزې ډلې مشر هم شامل دی. افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې هم څوارلس وسلوال وژلې. په کندهار کې د 215 اتم کلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل دا وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چارچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وشل شوي. ښاغلي عیسی ازادي راډیو ته وویل د زابل شاجوی ولسوالۍ د مسازیو په سیمه کې افغان ځواکونو په عملیاتو کې وتنه وسلوال وژل شوي او دوه نور مشکوک کسان نیول شوي. نوموړی همداراز وایي چې د روزګان د چارچینو ولسوالۍ د تګاب او یومنې په کلو کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وو وسلوال وژل شوي. تورن احمد صادق عیسی زیاته کړه چې په روزګان کې د وسلوالو لس پټن ځایونه چاودېدونکي توګي او د هغوی یو شمېر نقلیه وسایط هم له منځه وړل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی سو دغلته د خپل روسی ساری سرګی لاورو سره وګوري او په دواړخیزو مسلو ورسره خبرې وکړي. جواد ظریف نن سهار مسکو ته له رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل د روسیې حکومت د ایران د اسلامي جمهوریت سره په سختو وختونو کې ودرېدلی او دوی به له شک پرته د خپلو هغه دوستانو سره چې ورسره په سختو شرایطو کې ودرېدلی ځانګړی چلند وکړي. جواد ظریف مسکو ته د یو ایراني هیات په مشرۍ تللی چې پکې د ایران د انرژۍ وزیر رضا اردکانیان هم شامل دی. نوموړي د ایران او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون مشري کوي. ښاغلي ظریف زیاته کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره به په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان سوریه په شمول په سیمه ایزو مسلو خبرې وکړي. همدارنګه په دې کتنه کې به دواړه لوري د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون په وروستیو پرمختګونو هم واقع کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې امریکا له دغې تړون وویستله او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول چې دې کار د لویدیځ او ایران ترمنځ کړکیچ سوا کړی. مسکو د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په زغم ټینګار کړی دی.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او بیګای د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. په دې اړه راپور لرو، خو د سیاسي چارو پوه حاجي سید داود په دې باور دی چې د خلیلزاد او افغان مشرانو ترمنځ
حتماً دا د بین الافغاني ناستې په ارتباط او د مذاکراتي ټیم په جوړولو دا خبره هم اشرف غنی او عبدالله سره یاده شوې ده.
د انتخاباتي کمیسیونونو د 1200 پخوانیو کمشنرانو علنی محکمه
از هیئت محترم قضای تقاضا به عمل میآورم تا متهمین مسئول را حسب مطالبه خلق محکومین به مجازات نمایید، سبب اصلاح خودشان و عبرت بر دیگران گردد.
په کندهار کې د 40 ځوانانو ډلهیز واده او د یو نابینا لخوا ورته دایره وهل. که وخت وو نور راپورونه هم درته خبرو، او په دوهم نیمایي کې د ماشومانو د حقونو په برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی. په کابل کې بیګاش په هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. نن هم د دغه مشرانو سره کتلی دي. زموږ همکار محمد واصل وصال چې همدا اوس په کابل په سټوډیو کې را سره دی، دی نوې خبرې لري په دې اړه باندې. سال صاحب مهرباني وکړئ، څه نوې څه زړې؟
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب. لیدنو کتنو نوې خبره دا راوته چې په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر ویلي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د سولې د هوکړې د مسودې یوه کاپي ښودلې ده. ښاغلي عمر دغه خبره په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د سولې پاړه به د افغان حکومت او د ښاغلي خلیلزاد د ټیم ترمنځ خبرې اترې دوام کوي. ښاغلي عمر په خپل لومړي ټویټ کې البته لیکلی وو چې د مسودې یوه کاپي ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ته ورکړل شوې دي، خو وروسته بیا دغه خبره په خپله ټویټر پاڼه کې اصلاح کړه او ویل چې دغه مسودې کاپي یوازې دواړو مشرانو ته ښودل شوې ده، نه ورته سپارل شوی. خپل ټویټر کې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ به ډېر ژر د ښاغلي خلیلزاد او افغان چارواکو د لیدنو کتنو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي چې ولس مشر محمد اشرف غنی و یان صدیق صدیقی یو خبری ناست ولری او د خغلی خلیلزاد او افغان چارواکو د لیدنو کتنو جزئیات بل اوریدونکو سره د رسنیو سره شریک چې بیا به مونږ ل اوریدونکو سره شریکو بلخوا د اجرایی ریاست مرستیال و یان امید میسم ازادي رادیو ته ویل چې خغلی خلیلزاد ل غرمی وروسته ل اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دی او ورسره د امریکایی پلاوی او طالبستر ترمنځ د دوه د خبرو اترو جزئیات شریک کړي.
قبل از ظهر امروز دوشنبه رئیس اجرائیه با آقای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در مورد صلح افغانستان در قصر سپیدار دیدار کردند. آقای خلیلزاد رئیس اجرائیه را در جریان آخرین گفتگوهایشان گفتگوی امریکا و طالبان قرار داد و همچنان قرار است که آقای خلیلزاد با تمام طرفهای تاثیرگذار در افغانستان در پیوند به پروسه صلح گفتگو کنه. آقای خلیلزاد اطمینان دادن که پیشرفت‌های خوب در نشست‌های اخیر صورت گرفته.
خغل میسم وای خغل خلیلزاد په کابل کې د خپل لیدونکو کتنو پلر کې د افغانستان د سولې په بهیر کې لټول او غزلرون کو سیرو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د افغانستان د سولې پړه د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ نه هم پړاو مذاکرات د اگست پر یو دیرشمه پایته رسیدل. د دغو مذاکراتو تر پایته رسیدو وروسته زلمی خلیلزاد ویل چې دواړه لوري د یوې داسې هوکړې په درشل کې دي چې په افغانستان کې به تاوتریخوالی کم او د تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره کړي. دواړو خواوو تایید کړی چې د موافقې متن وروسته شوی دی. مانی د معلوماتو وخته له دوهې څخه کابل ته راغی. سول افغان حکومت سره د دوهې د نهم پړاو خبرو اترو بحثونه جزئیات شریک کړي. وروستۍ خبره ده چې نوموړی به په کابل کې لیدنو کتنو وروسته خط ته لاړ شي. بیا
ډېره ډېره مننه وصال صاحب. د سیاسي چارو افغان څېړونکي وایي د سولې بین الافغاني ناسته او د مذاکراتي ټیم جوړول کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر مهم اهداف دي. افغان کارپوه اجی سید داود ازادي راډیو سره په دې اړه په ځانګړي مرکه کې چې ناجی ساپۍ ورسره کړی وویل:
ما پان باندې زه فکر کوم چې په دوه موضوعګانو باندې خلیلزاد د ولسمشر غنی سره او ډاکټر عبدالله سره شاید پرې خبرې کړي. لومړی موضوع دا ده چې هغه څه چې په قطر کې فیصلې ته رسېدلي دي او دغه پرېکړه لیک یا توافقنامې باندې طالبانو سره خبرې شوې دي. زه فکر کوم چې د هغې په جزئیاتو په ټول تخنیکي مسایلو غنی سره او عبدالله سره پې خبرې کړي دي او دوی سره پې تبادل د افکارو کړی دی چې دغه کوم موضوعات چې دي تقریبا په نهم پړاو کې یا په مجموع کې هغوی سره په هر لحاظ بحث پې کړی، لکه اوربان یا د عسکر وته او د هغې په پایله کې په افغانستان کې څه پېښېږي نه پېښېږي. هغه دویمه مثلا تاسو ته وایم چې هغه دا ده چې دوی سره حتما دا د بین الافغاني ناستې په ارتباط او د مذاکراتي ټیم په جوړولو دا خبره هم اشرف غنی او عبدالله سره یاده شوی ده چې دوی باید آمادگی ولري چې کله دغه توافقنامه امضا کیږي د هغې په پایله کې به د افغانستان حکومت او طالبان سره خبرو ته کینی.
ستاسو په نظر دا ځل د خلیلزاد دغه کتنه څومره اغیزمنه ده؟
فکر کوم چې دغه یو پروسیجر دی، یو میکانیزم دی چې د دې په رڼا کې په اول قدم کې به امریکا طالبانو سره یو تفاهم ته رسیږي، بیا به طالبان د افغانستان دولت سره یو تفاهم ته ورسیږي او د تفاهم په نتیجه کې به اوربان او د افغانستان راتلونکي باندې به دوی فیصله کوي.
په ټوله کې ستاسو په نظر افغان حکومت باید څه وکړي ترڅو پروسه یو نتیجه ولري؟
دا ډېره ښه پوځي او درنه پوښتنه ده. هغه دا چې د افغانستان دولت باید په یو ښه قوي مذاکراتي ټیم باندې جوړجاړي ته سره د سیاسي نو ورسیږي او په دغه ټیم کې هغه کسان وسی چې هغوی واقعا مسلکي پوهه ولري، وطن دوستي ولري، چې په دغه خبرو کې بیا په افغانستان باندې معامله ونشي لکه د روسانو د وتو په وخت کې. نو زه فکر کوم دوی ته وسم فرصت دی چې دوی د ملي اجماع په رڼا کې دغه ټولو سیاسینو سره پرې خبرې وکړي او د هغې نه واقعا یو قوي ټیم مذاکراتو ته وړاندې کړي او مذاکراتو کې دوی باید یو پروپوزل یا برنامه یو پروګرام لري چې په پروګرام باندې طالبانو سره او نړیوالې ټولنې سره او د سیمې هیوادونو سره خبرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه حاجی سید داود وو چې کابل ته د خاغلی خلیلزاد د سفر په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له دندو د دولسو انتخاباتي کمیسیونونو د غړو له لرې کېدو او اتلي او قضایي ارګانونو ته تر پیژندلو شپږ میاشتې وروسته د دوشنبې په ورځ په کابل کې د اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې د اتلي او قضایي مرکز دخوا د دوی علني محاکمه پیل شوه. خاطر پردیس چې دغې محاکمې جریان له نږدې څارلې د کابل سټوډیو جزئیات راکوي.
نن د دولسو پخوانیو ټاکنیزو کمیسیونونو کمشنرانو علنی محکمه پیل شوه چې په دې محکمه کې د دغې قضیې یا د دغې دوسیې موظف څارنوال د خپل ټولو دلایلو په وړاندې کولو سره د قضیې البته د د دې قاضیانو څخه د قاضیانو له هیئت څخه غوښتنه وکړله چې دغه دولس پخوانی کمشنران په هغه برخو کې چې تورن شوي دي چې یو برخه یې د اداري فساد او بل برخه یې په رایو په حساب یا د رایو په شمیرلو کې لاسوهنه وه او ورسره د انتخاباتي قوانینو څخه سرغړونه وه. په دې دریو مواردو باندې چې دغه دولس کمشنران نوم تورن شوي وو د دې ته سزا غوښتنه وکړه. هغه له رسنیو سره په خبرو کې وویل:
وان زرداشت دلایل فوق ذکر از هیئت محترم قضایی تقاضا به عمل میآورم تا متهمین مسکون را حسب مطالبه فوق محکومین به مجازات نمایید که سبب اصلاح خودشان و عبرت بر دیگران گردد.
همدار از د دې ترنوال د دې غوښتنې سره هم مهاله د دې کمشنرانو مدافی وکیلانو هم تند غبرګون وخود او له حکومت او همدار از د قضا له هیئت څخه غوښتنه وکړه چې دوی په ټوله کې حکومت او لوی څارنوالي په دې تورنه کړله چې دوی حق نه لري د ټاکنیزو کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه وکړي. دلته باید د افغانستان قضایي قوه په دې کې ورش داخله شوی وي برسیره شوی وي. دوی هغه اتهامات چې په خپلو موکلینو باندې و هغه اتهامات ټول رد کړل او له دې محکمې له مشرتابه څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان ولستا واضح او پوره ځوابونه ورکړي. وروستۍ خبره دا و چې دغه علني محکمه لا تروسه خپل پایله نه دی اعلان کړي او ټاکل شوی ده چې نن ناوخته تر مازیګر 5:30 بجو پورې دغه علني محکمه خپل پایله اعلان کړي چې د دې دولسو پخوانیو کمشنرانو برخلیک به څه کیږي. بله تورمان صاحب،
ډېره مننه پردیس صاحب، هیله ده چې له وروستیو جزئیات مو هم خبر کړئ. له کابل نه د ولایتونو په لور کندهار کې د لوړ ولور له امله ګڼ ځوانان د واده کولو وس نه لري. دغه ځوانان وایي د سخت کارونو سره سره نشي توانېدلی چې ولور او د واده لګښت پوره کړي. دوی له کورنیو نه د ناسمو رواجونو د مخنیوي غوښتنه کوي. صادق ریښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
د کندهار شهر د ودونو د یو خصوصي سالون مخته شل ډوله په ګلونو پوښ موټرونه ولاړ دي. د سالون په دننه کې د سلګونو میلمنو مخته پر سټیج شل ځوانان چې سپین خامکدار کالي او تور صدرې اغوستي پر چوکیو منظم ناست دي. دا شل هغه بیا وزل ځوانان دي چې د یو خیریه بنسټ له لوري ودونه په ډلې زتوګه ترسره کیږي. د سټیج پر سر د زمانو په منځ کې یو نابینا کس ناست دي او دغه ډلې زواده ګډونوالو ته دریا ژغوي. دا شل ځوانان چې په ډلیز د توګه د واده مراسم تر سره سول خوښ دي. دوه تنه رحمت الله او کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې ولور ادا کړی وو خو د واده کولو توان یې نه درلود. دوی د کورونی څخه غواړي چې د لوړ ولور له ټاکلو ډډه وکړي تر څو ځوانان اړ نسی چې د ولور او یا د واده د مصارفو د پیدا کولو لپاره په کاچاکي توګه بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي.
دا یو ډېر نیک او ښه اقدام دی. زه غواړم چې دا پیغام اورون ته پرېږدم چې هغه تجاران دي یا صرافان دي ملداران دي چې هغه په داسې دغه کې اشتراک وکړي یا داسې محفلونه جوړ کړي د هغو ځوانانو سره مرسته وکړي چې بېوزله دي. لوړ ولور د ځوانانو لپاره ډیر سخت مشکل دی چې دا ځوانان یوازې د ستونزو سره مخ کړي دي. همدغه لامل دی چې ولور نه شي ادا کولی، نو ډېره وخت دی ودونه معطل ده.
اقتصادي ژوند دومره پیسې ډېرې دي نه، دا ځوانان چې دا ولورونه یې نه، هغه دا ځوانان خپل وطن پرېږدي، نور وطنونه پرېږدي نه، دا هغه دپاره هغه چې خپل ژوند له لاسه ورکوي، باید لوړ باورونه نقشه شول سي نه، دا ځوانان ته ډېر
په مراسمو کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر او پولیسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سید احمد سیلاب چې دغه ډلیز باندې جوړ کړی وایي چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي او د بیوزله ځوانانو د لاسنیوي په موخه د ځوانانو د ډلیز واده ترسره کړي.
اخر واده نیوی نه با اول واده وی موږ به په هر دوه میاشتو کې به یو نیمه میاشت یا دوه میاشتې یا درې میاشتې په هر دومرې وخت کې به انشاءالله د سیلاب خیریه بنسټ لخوا څخه همدا رقم دلیز ودل.
په دغه مراسمو کې د کندهار د والي مرستیال عبدالحناد منیب هم دا ډول ډلیز واده په وسنی کمزوري اقتصاد کې شوبلی او د زیاتو لګښتونو د مخنیوي ترڅنګ په ټولنه کې د ناسمو دودونو په راکمولو کې هم ګټور یاد کړ.
چې هغه ځینې وخت ځوانان دې ته مجبوره کړي چې هغه یا د جرایم ښکار شي یا د خپل ژوند د لاسه ورکړي. موږ تاسو ویلو ځینې ځوانان چې هغه کوزده کړي د دې دپاره چې ولور ادا کړي، خپل واده وکړي، هغه یا خارجي وادو ته سفر کړي یا دته د کار زمینه ته مساعدېږي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د واده جګ ولور او له هغه څخه وروسته پلوړه به د واده مراسم د ودونو خنګرځي چې له همدې عمله ډیر ځوانان په خپل وخت ودونه نس کولای او یا د واده اول وار د مصرف د پیدا کولو لپاره پر قاچاقي لارو نورو بهرنیو هیوادونو ته ځي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeorl.org.
له کندهار نه گاون هلمند ته د کجکی د برېښنا د لیک د نوی لاین بی کیفیت دی. که څه هم د برېښنا د لیک د دغه شبکې کارونه نوی سلنه پای ته رسیدلی خو دولتي مسولین او هغه کسان چې دغه پروژې نظارت کوي وایي لښکرګاه او کندهار د غزیدلې لاین شبکه باید د 250 میگاواټ برېښنا د لیک ظرفیت ولري چې دمګړی 1.5 میگاواټ هم نشي لیکدولې. ولې په دې اړه په تفصیل د الیاس دایی راپور اورو.
د المونیم په رنګ ډیر لوړې د برېښنا د لیک د پایو د نصب او تړلو کار د لشکرګار رسیدلې دی. کچوم اسری لوی کرینګونه د شخولو کار پر مخ وړي خو د برښنا د شرکت ګنش مرکز کور کې انجنيران ژړ خولي پر سر د کار د بهیر د چټکتیا سره مرسته کوي. د هلمند د برښنا رئیس وایي د نه ډیر شغه پایو کار هم پر تمامېدو دي چې باید په لشکرګاه کې درېدل وي. انجینر نصر الله خانی ازادي رادیو ټول پایسته مدي خو د سنگین څخه د لشکرګا او کندهار تر دوری او بیا د هغه ځای د لشکرګا شار د برښنا تر عمومي سټیشن پورې د برق د نو پایو سره غزیدلې نوې لین بې کیفیت دی
چې دا لین باید په چیک سره موږ ته پیسې بات ورسول چې موږ ته کار وکړي. لین پایې موږ د پروژې په ورکړو په پیسو په لګښت هیڅ کار نه لرو. اماد لین په چیک باید تسلیم سي او دا ولس ټول په دې پوه شي چې دا پروژه او دا لین د پایې په واقعیت سره د دوو ولایتو لپاره کار کوي.
ښاغلی کانی د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا چې قرارداد د دوی په حضور کې نه دی سوی معلومات نه لري او نسی کولای ډیر داسې جزئیات چې په قرارداد کې ذکر شوی دي د رسنیو سره شریک کړي. د کچو هم د پروژې د لګښت په اړه څه ونه ویل خو د جنو سرچینو د معلوماتو لمخې د دغه بې کیفیت لین او پایو قرارداد د امریکا د متحده ایالاتو د انجینری د یو ټیم چې غالبا د یو ایس ای آی ډی یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یو برخه ده د نږدې 15 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د اسیست په نوم یوې کمپنۍ سره سوی دی. د هلمند مدني فعالین وایي دوی تر دې وړاندې هم اعتراض کړی دی او که بیا هم پروژه بې کیفیته تطبیقېږي نو حاضر دي چې کار بند کړي او په لاریونونو لاس پورې کړي.
لولی پټیالم په هلمند کې د مدني ټولن د همغږي مرکز مرستيال تجکې ستر لشکړګه شاره پوري دا لین چې د ټوله وسپونیز لین دی هغه زوړ لین یې ډیر قابلیت لري تر دغه کتم څو ځای شکدل دي. دا لین په لکونه ډالر پر مصرف سوله ټوله شخصي جبو ته تللی دي او دغه پیسې یې غلا سوي دي. بل خواته
نظر محمد روجي د مدني ټولن د همغږي مرکز مشر د کجکی د لین په موضوع کې موږ مخکې اعتراض درلود یو د دې برق څخه باید موږ کلونه کلونه او حتی تر پیړې فوري کار واخو په اساسي ډول موږ ګټه ځینې واخلو او هم دومره زیاته بودیجه هم د دې لپاره منظور سوی ده.
ویل کېږي د دې لین د ناسم کیفیت له امله شکایتونه تر مرکز پورې هم رسیدلي دي چې د څه مودې لپاره کار بند او د سم لین غوښتنه وصول خو دا چې بیا یې کار پیل سوی دی علت یې نه دی معلوم. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم دوی کار بند کړی و خو دا چې بیا په کوم دلیل شروع سوی دی یوه اته دنده ورکوي چې د سره ارزیابي وکړي.
د لاین د ظرفیت په ارتباط یو شی تاسو ته هم چې جلال احمد ولسمشر سره ما خبرې کړې دا غي جدي هدایت دی چې هیڅ کله به دانه نه تسلیمیږي. پایو کې مشکل نشته، فقط یوازې لاین کې مشکل ده. هر کله چې لاین منګه برق تیر شو او کنټرول شو چک شو او ظرفیت د زمنګ د برق درلوده موږ به تسلیمیږو، غیر دا غي نه موږ ته سور خط دی دانشو تسلیم.
یو بل مهمه مسله د کجکی د برښنا د پخوانی فابریکې ترڅنګ د یوې بلې فابریکې د جوړولو چارې دي چې دام ګړې روان دي. دا نوې فابریکه به تر 100 میگاواټ زیاته برښنا تولید کړي او سره چخت به د اوبو د ذخیره لپاره د دوهم پاسکارونو هم مخته ولاړ شي. خو د اوسنی 250 میگاواټ برښنا ترڅنګ د جوړیدونکو بلې فابریکې د برښنا لپاره چې ټوله به 1450 میگاواټ کېږي د لین د لیر شبکې نه د جوړ شوی او که جوړ هم سي د پخوانی شبکې سره شمیر چې اوس یې نږدې 50 کاله کېږي دریو لینی شبکو ته رسیږي چې د هلمند د شمال په نامه سیمه کې د واه راج مراج باعث کېدای شي. محمد الیاستی د ازادي رادیو هلمند.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او دا هم یو بهرنی موضوع. د ایران د بهرنی چارو وزیر مسکو ته رسیدلی څو ل خپل روسی سیال سره پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. تمه ده چې د دوی په خبرو کې به د ایران له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته د رامنځته شویو حالاتو په اړه پر بحثونو سربیره د افغانستان او یمن په ګډون نور مسایل هم شامل وي. احمد تکل په دې اړه له نور تفصیل سره.
د ایران حکومت نن اروپا ته خبرداری ورکړ چې د روانې جمعې تر ورځې د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې لپاره خپل نوي شرایط وړاندې کړي. ایران د 2015 کال د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کوونکو ته د روانې سپتمبر میاشتې تر شپږمې پورې مهلت ورکړی و چې که د دې موافقې د ژوندي پاتې کېدو لپاره نوي شرایط وړاندې نه کړي نو له هغې د وتلو په برخه کې به جدي ګامونه واخلي. په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره په مسکو کې دی، ایرنا دولتي خبری آژانس د ایران د حکومت د ویان علي رابی له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په ډیرو مسایلو کې له لویدیځ سره نظریات نږدې شوي او اوس به تخنیکي خبرې کیږي چې اروپایي ټولنه به په اټومي موافقه کې خپلې ژمنې څنګه عملي کوي. رابی ویل د فرانسې او ایران په دریزونو کې هم د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو له ټلیفوني خبرو وروسته نږدېوالی راغلی، خو زیاته یې کړه چې که اروپایي هیوادونه د سپتمبر تر شپږمې پورې بدیل شرایط وړاندې نه کړي نو تهران به له دې موافقې اوزي. ظریف نن مسکو ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل چې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په کتنه کې به د دوه اړخیزو اړیکو، د افغانستان او سوریه د جګړې په ګډون د سیمه ایزو مسایلو او د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. هغه زیاته کړه چې د روسیې حکومت په ډیرو سختو حالاتو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره په څنګ کې ودرېد، نو ایران به هم له خپلو هغو دوستانو سره چې په سختو شرایطو کې د ایران ملاتړ کړی په متفاوت ډول چلند وکړي. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل، پر ایران یې د بندیزونو لړۍ بیا پیل کړه چې په دې نویو اقداماتو کې د ایران د تیلو صادرات او مالی برخه زیانمنه شوه. ټرمپ د نړیوالو کښتیو د امنیت لپاره خلیج ته د پوځي سمندري ګزمې د استولو غوښتنه هم وکړه، خو په دې سیمه کې پر کښتیو څو حملو چې پړای امریکا پر ایران واچوله او په دې ترڅ کې د یوې برتانوي تیل وړونکي کښتۍ ولجه کېدو په خلیج کې روان کړکیچ لا پراخ کړ. روسیه چې د ایران د اټومي موافقې له شپږو لاسلیکونکو څخه ده د امریکا او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ کې له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
قدرمنو اوریدونکو، کم راپورونه او خبرونه چې تاسو د